کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. زه فریبا ظاهر مو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د بیلاروس پر نوي حالاتو به مو هم خبر کړو. پاتر پرونه به ورسته معرفي کولم. لړۍ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه پیل کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې پیل کړې. او ایران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا د دغو پوځي تمریناتو او منورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د دې خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامع کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشته وسوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نشته کې د افغان چارواکو په وینا شپاړس ملکي افغانان مړه او اتیا نور ټپیان سول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاري او بولسوالیو کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري جمعه او شنبه پوځي نندارې او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته دي بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه نه وخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلی چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت دا څرګندونې کړي چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډ نه سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د طالبانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشی کوي چې د دوی عسکر ور وژل دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د څلور سوال انجمنو بندیانو له ډلې یوازې اتیا تنه خوشی سي او وروسته لاغه د پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار دی چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سوله ییز او پرمختللې افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمانۍ کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاده کړه. میرمن لاینز ویلی ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو تر څنګ ولاړه ده. د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غني څو ورځې وروسته دا ورځ په ارګ کې ولمانځله. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې ویل سوي چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم غیر قانوني دی او له همدې کبله په مطلق ډول د منلو نه دی. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یوې ویاندې هم د اګست په شپږمه ویلی لاغه وخت چې واشنگتن د ایران لاټومي تړون ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه کڼل کیږي. د اسرائیل او عربي متحده اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټیک او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او وروسته د ایران، ترکیه او ځینو نورو توند غبرګونونه هم پارولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلي د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته رسیدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوبونه دی. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې دي او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونیسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. ایتالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونو په پاته برخه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضو هیوادونو لکه فرانسا یا همدا استرالیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې بغاور کیږي، د دوی سره په دې باندې بحث کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د 101 میکلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خو ګڼې وایي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200 زره اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساری شمېر جوړ کړ. په دوه منیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاټ کې او ستاسو د ورکو ځانو پروګرام هم اوریدلای شئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته 360 تنه بندیانو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر وروجلې دي. سفی الله ستنکزی په دې اړه راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشی نه کړي چې د دوی عسکرې وروژلې دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړه. ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته ویل د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بازي وادونو لکه فرانسې یا همدا استرالیا یا ناروې نور هغه وادونو د دوی په باس باندې بغاور کیږي، د دوی سره په دې باندې باس کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بل اخر مر بین الافغاني مذاکرات ورسیږي او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښېږي چې واقعا هم د افغانانو ته ضرورت وي.
خغلی فضلی ویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه ویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر وغړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یو اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نشي او دا چې دا بندیان د خلاصیدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن هم تیر اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشی کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې د غبندی د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ په لیکو کې و، په 2012 کال کې درې آسترالیي سرتیری په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یوه آنلاین غونډه کې ویلي و د آسترالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د آسترالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو، د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماتیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازم ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی دا هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپلو 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او وروستی ځلې پرون د ولسمشر اشرف غنی هغه خبرې رد کړې چې ویلي و دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. دې ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرې کوي.
د سولې پروسې پر ځنډنه کې دوم راپور واورید. د پات طالبانو د خلاصون پروسه بل سره پایل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی د خبره بیګا ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. د وروسته لغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لنجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځنډول شوی و. سفیر الله ستنګزیل شغلی فضلی سره مرکه کړي او دا پوښتنه یې ورڅخه کړي چې حکومت څنګه اوسنۍ پټه په ولاړ حالت ماتولای سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو نه آزاد شول، نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شل کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو ویزې هم تکمیل شوي دي، هغه هم خل آمادګي نیسي بین الافغاني مذاکرات ته، انشاءالله په دې کې ستونزه نشته.
استرالیا صدر اعظم ویلي و چې ځینو طالبانو زموږ درې عسکر وژلي دي، همدارنګه فرانسې بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و. له دغو ټولو سره سره او اخوا ولسمشر هم ویلي و چې د استرالیا په خبرو باندې بغاور کیږي، یعنی فکر نه کوي دا د کومه معنی ایجاد کړي د حکومت تصمیم ټاکنه کوي که څنګه؟
د دې ټولو بندیانو دوسیه مخکې مخکې د افغانستان د حکومت د خواسه، یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسه څېړل شوي وه. تاسو ته معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي، نو خامخا په جنګ دا شان راځي. هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې شوې ده چې دا 15 بندیان به خلاصېږي بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همدا سویسرلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکراتو ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیګه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په 13 باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلو چې 13 او 14 د اګست پورې به امیدواري زیاته و چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډیره غټه پروسه ده او درنه پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو موږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات زو او خپل تعهد به پوره کړو. او د طالبانو څخه مهم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور افغاني را پیدا نه کړي، ځکه د ټول افغانانو همدا ته انتظار ده چې ژر د ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. ورسو ننګرهار ته چیرې چې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې د نمانځنې په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته چې د زمري میاشتې 28مه ده، لا وخت پاتې دی. خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سرلوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر ځای راکوي.
په ټول افغانستان کې خو په ځنګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستي کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې دود مخ په ډېرې دود او ځایي خلک په خوښۍ او وطنونو نمانځي. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تیره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې یو یو بیرغ، دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ، د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغه وطن سره، د دغه بیرغ سره ولري.
دا په داسې حال کې د چی لتیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بل خوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري، وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زمانوم فضل حق دی نو سګر الحمدلله موږ سګه حالات ګورو تنه ماشاءالله موږ مشران ګورو، کشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې له احساسه کنه لګیا دی، را روان دی، د وطن د بیرغ نه جوړ شوي تسبیح اخلي،
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسؤلین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنې لپاره تیاریانې روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نور کلونو په توفیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازی امان الله خان د قشونو زړول او د غازی امان الله خان
د زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
په تخار ولایت کې بیا د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. دوی وایي په وار وارې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. اجمل آریان نور تفصیل راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65 سلنه طبیعي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبیعي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تدایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چې هغه سیمې ته د انکشاف و د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند هم د تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړله.
د طبي ځنګلونو وښلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده، هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس بل سلام محمد صالح خبرو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی غني کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کېدو لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیره جمعه د پروان کابل پر لار په کلکن سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه چپی سوه. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د 21 کسیز مرکزی هیات غړي ده چې له طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څه هم وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکرې طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قمندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نښته کې د یک شنبه په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکرې طیبه د وژل سو قمندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونې په وینا د لشکرې طیبه ډلې دا وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر 6000 زیات پاکستاني وسلوال فعال دي.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د بیلاروس په پلازمینه منسکی د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې تر سره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 200 بللی د بیلاروس په تاریخ کې بي ساري بلل سوی. سفی ولستانګزی په دې اړه راپور شمتو کړی چې د مظاهره په ژغ پلیږي.
د منسک خار عمومي او اصلي واټونه له مظاهره چانو ډاکو. یک شنبه په پراخ مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 200 تنه خودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بي ساري بلل کیږي. ټولو په یو خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښتلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال رئیس د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی وهري د اګست په 9 د دغه هیواد ولسمشري ټاکنې په اکثریت وګټلې.
د لوکاشینکا دی بریا خلک او د هغه مخالفانو پارول او له هغه اول ورځې د دې څباندی یو اونې مظاهره روانه کړي. پرونې پراخ مظاهره ته د بلاروس د مخالف ګوند مشر ماریا کلاشیناکوا چې لډیر وخت ولسمشر لوکاشینکا د بیواک کېدو په لټه کې ده خبري وکړي.
پشپگو ویشتو کلونو کی اول وار دی چی موگ او تاسو حس کو یو آزاد اروپایی ملتیو پا گده با موگ بریالی شو زموگ غختنه دادا چی پخوانه ولستمشر باید استعفا وکری
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوې. د اگست د 9 په ټاکنو کې روس له هغه چې لوکاشینکا په اکثر رایو بریالی اعلان شو سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلی خو لوکاشینکا په درغلي او ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له همه غذایه په خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهره وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، د خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناټو د لوکاشینکا ایداوی چې ګواکې دا تړون پوځي مداخله نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي رد کړه. اخو د روسي جمهوریت ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږیدلی او ورته ویلي دي چې روسیا حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په غبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 2000 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوقلاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
او یو بل راپور مو په روزګان کې له پوځي جامو سره د شوزو د لیوالتیا په اړه دی. په روزګان ولایت کې د پوځي رنګ جامې مشهورې سوي دي او اغوستون کې شوز یو انجونې دي. د ترنکوټ دکانداران وایي تر ډیره کلیوال میرمنې ورڅخه دا رنګ جامې اخلي او خوشوي. دا چې علت یې څه دی له شریف الله شرافت نه به واورو.
په جګړه ځپلي روزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بي ساري مينه
موږ ته پوځي ډاله شخ خوند راکړه. د افغان سرتیري سره موږ مينه لرو ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
دا څنګه غوټی ده؟ د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غوټی یو لهغه میرمنو څخه دی چې د پوځي په نوم جامع غوندي
و کوم چې د افغان سره مرسته
دی. د ځان لپاره څلور جوړی پوځي جامع پیریلی دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کلی د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
او ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون جاغون دي د پوزي جامع شخوندر کوي همشت پوزي ډاله شخوندر کوي. د وګون سرتیری سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوزي جامع غوند ولا دي د جنې اگست جیر خور چې وینم اگست دي نو
دا پترین کوټ شار او شزینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټوکران یا جامې پلوري او مشتریان یې هم ټول شزیدي. د محیب الله د دکان چپ لاسته د افغان ملي اردو د یونیفورم پر رنګ شاوخوا 15 بستی ټوکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتماً یو یا درې شزی ورځي او دا پوځي ټوکر پیری.
دا پوځي ټوکر چې دی دا یو کال دوه کې چې راغلی دی دا ډیر ښه راځي وړي. دا د پوځ رقم ټوکر دی دا د روسي رقم ټوکر دی د ورځې ښه راځي 4-5 کمیس وړي. دا بیا دا کالي جنجوړي دا کوچنیانو ته هم جنجوړي دی په خپل هم ځانو ته جنجوړي. داسې اول سر چې رالی دوه نه نوتې اوس دلته د غسلو دا بابسل ور ډیر وز در په خواب بتله وز ډیر دا ټوکر وز.
محیب الله وای د پوځي جامو د ټوکر زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ارزګانۍ مېرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي بلکې غواړي پوځي سي، خو دا وایي کورنۍ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت شاوخوا 9 نجونو ته کورنۍ د زده کړو او د باندې کار د کولو اجازه نه ورکوي. د بشري حقونو مدافعین وایي که ښځو ته په ټولنه کې بشپړه ونډه ورکول سي نو هیواد به پرمختګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او مځکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا د دغو پوځي تمرینونو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې وړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبري پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشي لیکلي چې زموږ ګډ هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت دا څرګندونه کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډنی سوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ دا د سولې زو او پرمختللي افغانستان د اهدافو پر ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. تهران او اروپای ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اړیکو د بیا پیل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتي او د ایټالیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړی دي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې. اوس تاسو ورک عزیزان
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وزما د یو سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
کو چې حاضر کې حاضر کې ان شاء الله موږ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل لخر نه د فریبا په نامه یوې میرمن ازادي رادیو ته ویلي چې د دې لیور رفی د خپل دکان د شریک لخوا وژل شو. خو دوسیه ډیره موده کیږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اوړي راوړي او اجرات پې نه کیږي. دغه قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. زه خان محمد سین دغه خبرونه وړاندې کوم، پام ورته راړو. اوس به اغلی فریبا د قضیې او ستونزې په اړه په خپله ووایي.
فریبا یم، رفی جان مې لیور کېږي، تعمیراتي دکان یې درلوده او ورسره خوشکشویي هم کوي. دا د ځان سره یو شریک یې درلوده چې دا زید بیک په نامه یادېده او دا تر ماښامه په دکان کې کار کوي. په هغه ورځې کې ماښام تر 8 بجو دا راله کور ته او زه ځم یو ځای ته مېلمانه یم. دا لیور مې د کوچنۍ لیور مې پوښتنې زندې وکړې چې په کوم ځای کې مېلمانه یې که چیرې ځې. دا ویل چې د انډیوالانو سره ځم. په هغه شپه چې دا د کوره ووته ولاړه او ماینه یې د رفی جان ماینه پر 12 بجو زنګ یې ورته وواله چې ته چیرې څه وخت راځې. دا ویل چې اوس موږ ځو تاکوی تا تاکوی که نو امسان نو ورکوی تیلیفون تیلیفون گل تو مون دا سپا کرو که چی دا لک با لطا داندیوالان سالا داندیوالان سراشپا با لطا پاتی دا بسار راسی سار سر لطا بجو پوری دا دی علک اول معلوم نسو. مون دا غسریانو چی نموش فکور که اوسېدل خاون مې وو د غزوه لیرونه مې وو ودي ته مو زنګونه وویله چې ستاسو ورور خو داسې برای چې تللی وو دا خو تر اوسه نه ده راغلی. دوی راغله دغه قضیه یې پیګیري کې دوی ولاړه د دې د شریک دوکان ته د دې شریک ته چې وویل چې د رفی جان اول و تا ته معلوم نه دی. شریک یې وویل چې ما ته اول معلوم نه دی. په دغه لس بجو اوس ناوخته پاسېدم، اوس رالم دوکان مې اوس خلاص دي. نو دی لا درکه پاته سو خو ډیر تشویش او تکلیف موږ درلوده. بیا دی ولاړه یو لسمې الوزې ته اواله ورکې چې دغه پیګیري باید وسي.
د رفیع خو به خپل شریک سره کله اختلاف یا لانجه سو نه راغلي.
په کور کې د هغه کیسې چې کول په دغه وروستي وختو کې یو نوکي لانجه پیدا شوې وو چې نه پوهېږم چې څه شی مشکل وو. خدای دې دکان چې یو شراکت وو مونږ ته ویل چې دا غاښ خو شراکت دی، دا پیسې هم سم نه مې دي چې دا پیسې به هغه ډیر اخیسته و دې ته لږ رسېده او جنجال دغه وو.
ستا لیور غوښتل چې دغه شراکت ختم کړي
وو په دغه وروستي وختو کې غوښته چې دغه شراکت خلاص کړي، خو متاسفانه چې دا کار ونه سو او دا سړی له درک سو دغه خبره دغسې پاته سونو.
تاسو څه فکر کوئ چې د خپل شریک کور ته ورغلی او که بل چیرته تللی وو؟
خدا خبر نو خدای پوهېږي. خو زه په کور کې وویل چې زه ځم یو ځای مېلمستیا به هلته ځم. موږ نو د هغسې فکر کوو چې دا هغه به یو را جوړي چې دا به یې غوښتي، ولې چې د دغه هلک سره پیسې هم وو او دا غوښته چې په دغه وختو کې د هغه شراکت خلاص کړي. نو پیسې پیدا کړو، دا شراکت یې تر هغه مهاله نه و خلاص کړی چې دا ولاړه. نو دوباره اولې معلوم نه سو. خدای نو واضح خبره ده چې د یو چا سره پیسې او هغه به وغواړي چې دغه شراکت خلاص کړي. نو موږ ته نه ده دا قضیه معلومه روښانه.
تاسو په کوم حساب او د کوم مدرک له مخې شک کوئ چې لیور به د ده د شریک لخوا یا تختول شوی او یا وژل شوی؟
په یوه شپه کې زما خاوند ته یو مسیج راغله چې خدای دې رفیع وبخشي، هغه وژل شوی ده. په دغه مسیج کې نوشته وو چې یو خو دغه زیدیک په دغه قضیه کې دخل دی او بل یې دغه فرزه دی چې د شوید پنان دی، بل یې دغه زیدیک معینه دی چې دغه کسان په دغه قضیه کې دخل دی. بیا د دې دغه شوید خرزه یې دی ولاړه دغه مسیج وساته دی ولاړه. شوید یې واخیستې په زندان کې یې واچوي. بیا شوید په زندان کې اقرار یې کړی وو چې و دغه کیسه ما ته معنه مې کړې ده چې ما دغسې یو کار کړی ده. زه ورسره شریک نه وم او په دغه قضیه کې زه ارتباط نه لرم. بیا دې چې ولاړه د دغه هلک په شاهدي باندې زیدیک هغه وخت قرار یې کړی وو په دکان کې نه وو. زیدیک یې لکې پیدا بیا د زیدیک معنه یې واخیستې په زندان کې یې واچوي. دا لس ورځې و بعدې دغه میړه یې پیدا سو دا یې چې گرفتار کړي.
تاسو خو د شعیب د اطلاع په اساس څارنوالۍ ته ورغلي یاست، عریضه هم کړې ده. بیا هم پوښتنه نه ده کړې چې د دې قضیه کوم ځای ته ورسېده.
د دغه هلک شاهدي په ثبات باندې موږ عریضه یې وکړې و څارنوالۍ ته یې دا عریضه پیش کړي. تر اوسه هغه قضیه نه ده پیګیري شوې او دغه اقرار چې دغه هلک کړی وو شعیب نام او دغه اقرار په هغه شپه یې د هلک کړی وو تا دغه اقرار بیرته ورک سو. موږ نه پوهېږو چې ولې دغه اقرار بیرته ورک سو او موږ ستاسو څخه دغه غوښتنه لرو چې تاسو خو د خلک آواز یاست چې زموږ آواز ولوی څارنوالۍ ته دغه خبره ورسوئ چې دا ولې داسې پیګیري نه کېږي، ولې داسې سوسته کار مخته ځي. موږ خو متضرر یو، دلته په کور کې ګډه نارام دي. دا خو لوی خبره ده. نو دا خو د یو چا د ژوند او مرګ خبره ده. د دغه سړی معنه چې اوس آزاد دي، دا ولې بیرته و بند ته ناستې؟ دې چې آزاد ګرځي زموږ غوسه خود نو لوړېږي. د دې واسطه کوي دا که څنګه ده چې زموږ آواز نه اوري نواز ځای ته چې دي ځي هېڅ کار مخته نه ځي. دا خو لوی خبره ده. تاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه خبره دغه زموږ مشکل ولوی څارنوالۍ ته ورسوئ چې د دغه لیور مرګ ژوندیږي چې که خدای دې نه کړي چې مړي که ژوندی یې د دغه قضیه روښانه شي.
تاسو خو به دغه مربوطه څارنوالۍ ته مراجعه کړي ستا د فامیل کوم غړی څارنوالۍ ورته څه وایي چې سم کړي تر اوسه؟
څارنوالۍ موږ ته تازه چې دغه د کار لاندې ده. نن سبا کېږي دا پنځه میاشتې کېږي موږ خو متضرره یو. دا لک یو سپین سرې مور لري، هغه مریضه ده، خوراکي معاینه لري، او دوه ماشومان یې غبرګولیان دي، جونې دي، ګرده په کور کې نارامه یو. نو دلته سارنوالي و موږ ته بازي راکوي، خطاباسې موږ چې نن سبا داسې دي، هفتر دي، داسې دي، کرانتین دي. نو دا خو پته په داره کم نه کېږي محترم.
ښه، ستاسو مشکل به ورسوو مسؤولو مقاماتو سره به شریک کړو. درنو اوریدونکو، دا غل فریبا په خبره دغه قضیه ډیره موده کیږي چې د کابل د زون شمال په سارنوالۍ کې سیړل کیږي. موضوع مو د دغه سارنوالۍ له موظف سارنوال خاغلی شیراغا غیوري سره چې پر دغه دوسیه کار کوي شریک کړه. خاغلی غیوري، زمونږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې او وویل
ازی کی موضوع ادعای قتل است، تا اکنون حیات و ممات او آدم معلوم نیست. ایجاب تحقیق بیشتر میکنه به خاطر تامین عدالت ایجاب میکنه.
دوبل دا چه موضوع د قتل ادعا ده او تر اوسه د هغه شخص د ژوند او مړینې موضوع معلومه نه ده. د عدالت د تامینولو په خاطر موضوع ډیرو څیړنو ته اړتیا لري. مونږ به څیړنې پراخې کړو. څوک چې بیګناه دی پرته له موجبه مجازات نه شي، او څوک چې جرم یې ترسره کړی د قانون منګولو ته وسپارل شي او جزا وویني. د دې له امله دوسیه تر څیړنو لاندې ده. مونږ هڅه کوو چې په لږه موده کې تصمیم ونیسو، دوسیه بشپړه سو، عدالت تامین شي. له ازادۍ راډیو هم مننه کوم چې د خلکو غږ پورته کوي. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې یوې میرمن فریبا ازادي راډیو ته ویلي وو چې لیور رفی د ده د دکان د شریک لخوا لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی دی، او ډیره موده کیږي چې قضیه په اړوند سارنوالۍ کې څیړل کیږي. دغه موضوع چې د کابل زون د سارنوالۍ له ګمارل شوي سارنوال ښاغلي غیور سره شریکه شوه، وویل څرنګه چې قضیه د تختونې او وژنې ده او ډیرو څیړنو او ارزونو ته اړتیا لري، هڅه کیږي چې د عدالت د تامینولو په خاطر پر دوسیه ښه، دقیق او ډیر کار وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. عزتمندو، یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام راړوم، او هغه دا چې د خپلې قانوني ستونزې د حل لپاره په خپله هم هڅې وکړئ، خو بیا هم که حل نه شوه له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. خو داسې نه چې خپلې ستونزې پسې ونه ګرځئ او هر څه ازادي راډیو ته پرېږدئ. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د پروګرام شمیره ده 0 9 8 9 8 00.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی روغ جوړ اوسئ، او د کورونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تیرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټي پروګرام وخت بیا را ورسېدی، بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي. غواړم چې ستاسو سره یې شریکم، او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای سي چې زموږ د اوریدونکو د ټلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ورکی. نو د دې کار لپاره لطفا د خبرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک پر تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهی هغه دوست چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسو نور پیغامونه تراسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ور معلوم دي، د هغوی نشانۍ راته وایي. نو دا به د خبرونې د جوړښت سره سم په سر کې وورو ورسته ساس نور پیغامونه. خو یو ش زیری بلده حمله رو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکو پیغام راستولې دی او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی. په خپل لاله د سوي وورو
السلام علیکم ازادي راډیو څرګندونکو او د دې ډیر مننن دی د سلامونو او څنګه شه دغه نشي اوس ما اعلان چې ما کړیو د خدایدار په نامه هغه پیتاسو په کنداسو ما چې څنګه وي
مننه کوم دوست تاسو څخه هم چې مشته مو پیغام راستولې او موږ هم خوشاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولې او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو اوس بس تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو خپل سیمو کې ځینې کسان پیدا کړی دی او دغه نشانه یې راته وایست.
اغل کلمون سره یو ځتی ولا د جمیلی بناوه باندې مونږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چې ته له و میلی کال د تنه پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمې هر څه غواز او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناس تا او زباش میرا در دوه ما سپار وا بیا او اتیا یو لسی پر درې سالې کشمیر با یو زلی بیا هم وای سپار و و ات سپار یو یو سپار نالور درې تا مشمیره دا چې هر چانه نادر کوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپر وسو واویا وسلوي شپېته نالور نوې یو ځلی بیا هم توای ما سپر و و و نالور دا شپږ سپر نه څالور دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي د شمیره ته د زنګ وي چې په وخت را کول نو مې و دنیا مننه تر بیا د خوده پمان.
السلام علیکم زه وحید الله بنزی منصر پیغام چې موږ یو ماشوم پیدا کړی چې موږ د راتلو سره په ګول سکال په نامه یې سکي دا مسلمانانو له موږ څخه پیدا شې نه راځم په پرو سه پښواش اته سلو څنګه سلو ورو زلیا چې پر اوس او شپاجا چې څنګه تلیش پوتلیش نه 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 پیغام نشه کې چې مسلمانانی
دلته یدانه دغه ما تمالم دي چې شي چې وی دي ورسرهندوالو د جاییت په نامه د کابل وو جری اکبر خان او دلاس کال کیږي چې د مشتر ده هو مینو وردا شي چې وی دي نو هله ته پټي یا دغه د مالمبر دي نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما شي وی په دغه مالمبر ما سره ته ما شو نه سلام
دغه داوت نامی چې نمیږي د جړی ولسوالی دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ جغاوري زموږ سره دې په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د دې وزای توارسو سپر اویا دو اویا درویش و سپر شپاج دغه داوت نامی چې ولزه د جړی ولسوالی هم څو کال میکیش د کرزی په دوم کال د کور سره وتلې نو دا ته موږ انتظار دغه نمبر ته ځانګوي د داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځانګوي موږ به غزاځي موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کوټه دی راوړ
د ازادي راځو ته دغه خبر ورته ورکړي چې یو انجلی په نام د سیمانو میږي د جمال لور ده او مورې فرزانه نومیږي دا پیدا شوی د هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو به ځای سو خلو کې چې د خورخ د مربوطات دي دغه معلومات ورکړي کڅوخ دغه په اړه باندې یو دراکو لري د هرات او د ځای سو خلکو ته درایشي او د خورخ د مربوطات د ریګولیشن په صحیح کې وشدون کې دغه ماجرونو دغه د ځای سو کورونې پر ځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واڅو کالو ده د جمال لور ده او مورې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمانو میزم کچيري د غزغه ارزای رسیدي د سترادو ازادي د لایره څخه د اعلان تور کی او څو څو ځله د اعلان کی چې د انجلی دلته پیدا شوی ده او وارث یې نه پیدا شوی.
السلام علیکم شاید بخیر فکرت دا ازادی را دیو دا لغه دا سادا شاولی کورت فول اسوالی که دا سربان تسیمن که دا بلانی دا بکری که یا دونیم کالا یا دری کالا در مخدلتا یا نپار پیدا سو و جلی او
نو دغه د شتو ته سره دې سره سره شغوتی ترخیزه کالج تدویر به ولا دې ګوتې پریږه نو دا چې دونیم کار درې کار درنه خپل په کلی کې پیدا تاسو کار وی کړو باندې راوي او هغه مو ځل ته منتر مو پک به لا کړه چې دې خپل دغه د مرګ بیا ځل راوي ست طالع ناتیا نته څنګه ست طالع نته لښ ناتیا یو څه وګورئ یو ور بیا صفر اریا
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000202211211415.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مراستولې او د دغه ورکو کسانو په اړه مو مشته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمیرې لیکلې وي. تر ویلاندې وقفې وروسته به راسو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډیر موده کیږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یست. لازم دی رادیو سره پاتې شئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زادی رادیو کا کوم کاو دتون کا سلام نوام بعد سلام بعد پیغام دی جسم جس نخت اور کی کرام نیجی یار نس کار کی چورت دی مسا کلا د سوالی دی د غوری د سین دی کدی ما زغ اور از ما سر دی پدغ شنیرا دی کو نی سی داڑی کی شنیریا 0 و 0 ات نہ 0 3 0 3 و والسلام پر احترام زادی رادیو ما پیغام نش.
سلام علیکم سبحان غی سوالات خبر کوم نم شرف الدین دی نو یو ورکاسو چې په نامه د حبیب الله له دا څنګه کال کې لا درک سوې ده کار سره معلومات لري په دا شمالي د ما سره تماس نیسه 0 و 0 9 0 2 و 0 4 5 1 او یو لاک په کوی ځای زالري کار سره معلومات راکې سبحان غی سوالات د پنیراک د قریه ته خبر کوم.
بلی السلام علیکم زه محمد ایصاق افغان یم د کندهار. زما یو د ښاوی ورک ده د کال کې مخکې مې پیغام ته کړو خو متا چې تنه چې بلی وزنګ راوړل کی دا کړم دا څنګه نه خو کدا و تر معلومه یا دې په ماده د سم دایره و شي کو نړ کې ورک کال کې چې ورک شوی دا نو بس د تندویش کار دی ار ور مسلمان کدا معلومه نو زما تر دې په دغه کې څنګه شمار اړیکه ونی سي سپر و سپر
السلام علیکم بالغز سوالات دبال مرغاز ولساری د پنیراک د کلی سره تماس کیما زه ورک دوست لره مج بنامه د مولا جان ده او د لسو کال به وی ده ادوی می سکریټ نه درګه سوې ده نو کار سره معلومات ولې پر دا شماره ما سره اړیکه ونیسه 0 و 0 2 5 2 و 3 5 1 بس وخت دې.
السلام علیکم د بنګه سوال ده بنو مرغاز د سوالې ده پنیرک د کلی څه خبر کوم موږ یو قریب د 20 کال کې نه درګه دی مشته درکنه دي چې کوم وخت کې لیدل معنا چیرې دې مرده کې ژوندې دې په نامه د فیض احمد او مانند یار محمد چار سره معلومات لري د غزما د قریب چې فیض احمد نومې په وسره ګمړند او 15 کال کې نه دراتنه هر سره کې معلومات لري راغ شمیر د ما سره هړي کې منسې 0 و 0 4 0 2 و 0 4 1.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مرسلین لغمان علینګار ولسوالۍ نه تماس نیولی تقریبا 4 کاله کېږي. سمیلا په نامه ورور مې نادره کسوی ده او که چاته یې پته وي موږ ته د پندغه شمیره باندې ادرس راکړي کابل کې مکور ده.
تلیفون شمیره می 0 8 4 9 9 3 یا دل بیا تکرارم 0 8 4 9 9 3 ده پاما
مالاتی غاندی زما یو ورور دی د حکمت الله کنه نه باندې دا څلور دې چې د کور او کلی د مشرداتو سره و چې هیڅ کار کنه نه مې وسبې چې دې چې دا حکمت الله چاته یا چا دې دا ماش مراد سات کې سپر و چې یا یا یو سلیر سپر بل شي مراد سپر او سپر یا دې پنځه سلیر سو یا یا شپږش یا تخرم سپر و چې یا یا
تلیفون شماره ده 0 3 شپز دوا و و انزا شپز
السلام علیکم زامین الله زابل ولایت تشایف سپاد و لسالی ازادی را بیوت دا پیغام استون ما یوزی ورک دی دو امید پناما دا حتیز دی دا مدرسی سا کلی دی کندهار ساته تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې د نادرکه دي حال و احوال یې موږ نه لرو نه د مرګ نه د ژوند که څوک د ده په هکله معلومات لري زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 8 4 9 9 6 0 8 4 9 9 6 شماره یو ځای وایي شماره بله ده 0 8 1 3 6 3 6 تقریبا دولس یا دیارلس کاله عمر لري سپینه خولۍ یې پر سر ده شپږ میاشتې کېږي چې د خپلې مدرسې څخه یا خپلې کوره څه نادرکه دي دی حافظ ازادي راډیو سه دا هیله ده کوم چې زما پیغام نشر کړي السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المن ولایت بغران دول صلی و سیدن کے موت سلام در المن ولایت نکراج و صلی صدا پیغام پرزن مایو متخلا دے دم لاد الحکیم اخن گران تنانو دے تسلی سے گران استاد دے در صدر پنجر نیش کیز چنا درا کدے چرچا معلومات سجاڑ معلومات لرین مو سے تدرش مرا جنگ و راش راز دے زادری السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاد انسان ولایت خدا پیغام آزادی را دیت کړي چې ما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کال رئیس اتلس کلن چې نه درا کستو دی د لمن په ولایت کې د کلا په لسالې کې درا چې نه دی ولوم کار شهر ورور دی لکه دی دا مال باندې چې تر و سفر سلور درې شپه یو اته سفر و سفر سلور درې شپه یو اته السلام علیکم
بلی السلام علیکم د دې ټول اړوندونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما یو ورور دی چې تقریبا 30 کال عمر لري د شپږ میاشتې کېږي نه درکه شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه په کندهار کې لیدل شوی و او نشانې دا ده چې سر یې کوچنی دی سترګې کږې دي په یوه پښه باندې پټ دی او رادیو یا ام پی 3 سره په لاس کې ګوشکۍ په وګونو کې سیګریټ هم ډېر کوي که چاته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ 0 8 0 8 4 2 2 9 9 بل نمبر دی 0 8 2 2 1 4 8 6 1 مننه د ازادي رادیو ته
وعلیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. من از ذکر لازم زابل ولایت شاجی و دسوالی دیش بعد من که دلو دین و دکلی و چیدون کنم. زمانی اورور داشتم سلاح پنامه ده داشتیم ده شبه کالکیگی شبرکتا نظرات ده به هیچ معلوماتی نست لکه ده هر مسلمان سر ای از ما غاق ده تخبل آوری یا یو بل مسلمان سر ای از ما غاق ده یا آغا نفر آوری دا از ما ده تلیفون نمبر ده در خپل ټلیفون نمبر مو وایم د تاسو دا خواهش کوم چې ما ته زنګ ووهئ یا ما دې دونه خبر راکړئ چې راډیو ته پیغام ازادي راډیو ته پیغام پرېږدئ 0-2-9-4-6-4 تکرار 0-2-9-4-6-4 دوم نمبر ده 0-3-5-3-8 خدای مړ شه دوه کې سلام
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه